السلام علیکم دولس بجی شوی د اساجی رډو د دې سات خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان وای طالبانو د افغانستان جنو او شزو لپاره ژوند د نسخه ملو حالت ته بدل کړی دی د غبنسټ د چهارشنبې پر اوس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي شزی او جنو تقریبا د ژوند له ټولو اړخونو ګوښه ته شوی او په سیستماتیک ډول حقونه تر پښو لاندې شوی دی د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دغه کار روغتیايي خدماتو ته د شزو لاسرسی هم محدود کړی دی وړاندې راغلي چې نړۍ باید له افغان ښځو سره لاس یو کړي او د طالبانو له چارواکو د ښځو د حقونو د نقص په خاطر حساب کتاب وغواړي طالبانو وخت له رسېدو وروسته پر ښځو د تعلیم او کار په ګډون په ګڼو ټولنیزو چارو کې محدودیتونه لګولي چې په پراخ ډول غبرګونونه یې پارولی دي تر ټولو نوی بندیز په هرات کې لګول شوی او هلته د ځایي اوسیدونکو په وینا ښځې مجبوره شوې چې له برقې یا چادري پرته به له کوره نه راوځي طالبان که څه هم د خپلو تګلارو ننګ کوي او د اسلامي شریعت تطبیق بولي خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ نړیوال بشري سازمانونه د طالبانو تګلارې له اسلامي لارښوونو د طالبانو سخت تعبیر بولي د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چین د بلخ او سمنګال له زلزله ځپلو سره د یو لک ډالرو مرسته اعلان کړه دغه ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دغه مرسته کابل کې د چین سفارت له مرستیال باو ژو هوی څخه ترلاسه کړې ده در یختر په کچه شپږ اشاریه درې درجه زلزلې تیرونی د افغانستان شمالي ولایتونو ولرسول زلزلې ډیر ځان په بلخ او سمنګان ولایتونو کې اړولای درا پروند ول مخې زلزله کې و وشتنه مرشول سلګونه نور ټپیان او چباندی 1300 کورونه ویجاړ شو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د حکومت د وی برخې د تعطیل یا شټډاون د پای ته رسیدو لایحه لاسلیک کړه دا لایحه د ترامپ تر لاسلیک مخکې په اساسو جرګه کې رایا چونې ته وړاندې او تصویب شو سنا جرګې دوه ورځې وړاندې دغه لایحه تصویب کړې وه ترامپ د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو اوږدې تعطیلي دورې د ملامتۍ ګوته ډیموکراتانو ته ونیوله او په وینا یې دوی په لوی لاس د فدرالي ادارو نږدې 1 میلیون کارکوونکي بې معاشه کړي وو ډیموکراتان بیا د دولت د شټډاون کېدو پر پر جمهوریت غوښتونکو اچوي د تصویب شوی لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر دیرشمې تمدید شوه چې له دې سره دې ته لاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین معاشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي سژنه شټډاون د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله وو چې نن یې 43مه ورځ ده کله چې د کانګرس په دواړو جرګو کې د مالی کال بودیجه ناندریزه شي او په بله کومه بدیله طرحه موافقه ونشي د فدرالي حکومت یوه برخه د معاشونو د نشتوالي له کبله رخصتی شي متحده ایالاتو پرون په څو هیوادونو کې پر اشخاصو او ادارو بندیزونه ولګول ځکه ولګول شول چې دا کسان او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید ملاتړ کوي له دې سره په ایران متحده عربي اماراتو ترکیه چین هانګ کانګ هند جرمني او اوکراین کې میشت 20 اشخاص او ادارې د ایران د بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د تولید د ملاتړ په خاطر له تر بندیزونو لاندې راغلل د متحده ایالاتو د خزانه وزارت په بیان کې ویلي چې دا شبکې په منځنۍ ختیځ کې د متحده ایالاتو پرسونل او متحدینو او په سر سمندر کې سوداګریزو بیړیو ته ګواښ پیښوي د ترهګری او مالی اطلاعاتو لپاره د وزارت مرستیال جان کی هیرلی وویل ایران په ټوله نړۍ کې د پیسو منځلو د خپل اټومي او دودیزو وسلو پروګرامونو او ورته د پرزو اخیستلو او د خپل ترهګرو د ملاتړ لپاره مالی سیستمونه کاروي غزیات کړه چې د ولسمشر ډونالد ترامپ لا شوونه دوی په ایران باندې د خپل اټومي ګواښت پای ته رسولو لپاره اعظمي فشار راولي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اوز بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم له احترامات مقبول کې کډر منو کلالي سکون کو زبرشنا غم خاري وزل به هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما دی ول سم ټول کې جغرافي مزمن سفر لسم لوسته له دې چې تاسو ټول کډر منو کلالي سکون کې برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جمع بوم پتن مې ورځ سکون کو مخکې له دې چې تاسو د نن ورځې نه ولست پیل کړ تاسو ټول درنه سکون کې باید تلسته پیل په شبو کې له خپل ځان سره خپل ټول درسي مواد لکه د یو سم ټول کې جغرافي مزمن کتاب او قلمونه لزنان سره ولري تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له زنان سره نوټ کړي. خوشحاله قدرمنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو ته ستاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف در پیژنم. نن ورځ موږ او ستاسو په څلورلسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړی په نړۍ کې نفت، دویم طبیعي ګاز. دا هغه دوې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکړه به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلولي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یمه، هیله ده چې د لوست د پای پورې سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوشحال قدرمن زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنۍ موضوع په نړۍ کې نفت پیژندل دي. موږ او تاسو به لومړی د نفت اصطلاح سره آشنا سو او وروسته د هغه څخه به په نړۍ کې نفت وپیژنو. خوشحال قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو که په لنډ ډول سره ووایو، نفت په خپله د نباتي منشأ لري، کوم چې د ونو، بوټو او ژوو څخه پاتې شینې دي چې د جیولوژي په بېلابېلو دورو کې د وخت په تېرېدو سره تر رسوبي طبقو لاندې راټولې شوې دي او وروسته د دوی د تودوخې د فشار په واردلو سره یا هم فشار او د تودوخې د عمل څخه د نفت د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدلي. یعنی هغه پاتوشینې د نباتاتو، هغه پاتوشینې کوم چې تر ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د اکسیجن د کمېدو څخه او همچنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نفت جوړ سوي دي. نو موږ ویلی شو چې په کل کې، یعنی په کلي مفهوم کې، د هایدروکاربون د جامد مایع او ګاز یو مخلوط دی. نفت په خپل چې زیاته برخه یې په مایع باندې سره وي او په بېلابېلو درجو سره د هایدروجن او کاربن لرونکي دي، یعنی خالص توکي لکه سرفر او نایتروجن هم پکې کې موجود دي. د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی شو قدرمنو زده کوونکو چې په اوسنۍ نړۍ کې نفت ځانګړی اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې اوس د استفادې وړ دي او زیات شمېر کسان د نفتو څخه استفاده کوي. ویلی شو چې د موټرونو، اورګاډو، ټانګونو او الوتونکو ګرځېدل په نفتو پورې تړلي دي، نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې ده په خپله نفت او تولید انرژي یې هر کال مخ په زیاتېدو سره ده. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، دغه نفت چې دي په خپله د نولسمې پېړۍ په نیمایي کې د نفتو د صنعت ډېره پراختیا وموندله چې هغو ته د تقاضا زیاتوالي له امله څخه زیات شمېر هېوادونو نفتو لاسرسی پیدا کوه او غوښتل یې تر څو له نفتو څخه استفاده وکړي، چې له امله څخه یې په اروپا کې د رڼا یو منحبه منبع یا هم سرچینه وه. خو د 1900 او 1910 میلادي کلونو څخه وروسته په نړۍ کې د موټر جوړولو صنعت ډېر پرمخ باندې ولاړل او نفت د کبانو د ښکار کولو، د بیړۍ او اورګاډو په کار کې شامل سو او د هغو اهمیت نور هم زیات سو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نفتو لږ تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکي هیواد هم دي، یعنی زیات شمېر دغه نفتو ګازونه مصرفوي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو، په 1990 میلادي کال کې په عراق کې کوچني ګاونډي هیواد کویت باندې کله چې یرغل وسو، نو هڅه یې کوله وکړله دغه عراق هڅه وکړله چې تر څو دغه د کویت پر هیواد باندې کومې نفتي حوزې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي او د جګړې په ترڅ کې د نفتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نفتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپېریال ته یې ډېر غټ زیان ور واړوه. نو موږ ویلی شو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نفت وي هلته د زرګونو مترویو په ژوروالي کې ساګانې ایستل کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو نفت ترلاسه کولی سو. نو لومړنۍ ساحه په 1995 میلادي کال کې د امریکا په پنسلوانیا کې وکیندل شول چې وروالي یې 100 متره و چې هر ورځ له هغه څخه 4 مقابه متره نفت ایستل کېده او وروسته په قرار قرار ډول سره پنسلوانیا د نفتو د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کیندل کیږي ډېرې ژورې دي. او د ښه بېلګې چې موږ او تاسو یادونه کولی سو، د امریکا په ویانګومینګ د سیمه کې د ساګانو ژوروالي 6000 متره پورې رسیږي چې د هغه څخه موږ او تاسو نفت ترلاسه کوو او د دغو ساګانو څخه نفت راایستل کیږي چې تور رنګ لري او قرونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کیږي او همچنان دغه لومړنۍ تصفیه کیږي یا هم چونه کیږي. وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته دغه نفت چې دي په خپله بنفش رنګ غوره کوي، یعنې په لومړي سر کې د دوی رنګ چې وي توري وروسته بنفش رنګ غوره کوي او په اسانۍ سره سوځي او د استفادې وړ ګرځي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو نفت په پېژندل او همچنان د نفت قار مو پېژندئ چې په ورځني ژوند کې څرنګه کار ترې اخلو او همدارنګه دا څرنګه رنګ لري او کوم ډول رنګ خپل ځان ته غوره کوي. اوس هم قدرمنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو طبعي ګاز وپېژنو چې طبعي ګاز څه ته ویل کېږي او کوم ډول منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي او څرنګه موږ تاسو ترې استفاده کوو. خو زده کوونکو طبعي ګاز موږ ویلی شو هغه ګازونه چې په طبعي بڼه سره تر ځمکې لاندې په ژورو برخو کې ترلاسه کېږي د طبعي ګاز په نامه سره یادېږي، یعنې اکثره له نفتو سره ګډ دي ګازونه، خو ځینې وخت په جلا جلا ډولونو سره هم موږ تاسو پیدا کولی شو یا هم موږ تاسو یې موندلی شو. دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو د ډېرو لوړو ژوو له فلسفونو څخه چې میلیونونه کاله مخکې دغه توکي د فلسفونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په میلیونونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي او زیات فشار او تودوخه ورباندې وارده سوي وي او له هغه عمله څخه چې هوا نور ته رسیږي، یعنی اکسیجن نور ته رسیږي، نو په اوږده موده کې یې د بڼې ته تغییر یا همهغه کوم شکل چې درلودې هغه شکل ته یې تغییر ورکړی دی. دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په ګاز باندې تبدیل شوي دي. نو موږ تاسو ویلی شو چې طبعي ګازونه چې دي په خپله دغه طبعي ګازونه د چینې یا هم د تصفیې کولو څخه ورسته د سوان او د تودوخې د تولید لپاره کارول کیږي، کوم چې موږ تاسو د غازونو څخه د خپل ورځني ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځنی ګټه ځنی اخلو، یعنی په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو، د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو، د پخلي په پخولو کې ترې استفاده کوو، زیات شمېر فعالیتونه ورځني فعالیتونه چې موږ تاسو یې د غازونو په واسطه سره سرته رسوو. همدارنګه په خام ډول سره موږ تاسو ویلی شو چې په پروتوشیمي کارخانو کې یو شمېر نور ډول ډول مواد باندې اړول کیږي چې طبعي ګاز منبع اکثره د نفتي زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي. د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال چې ورکولی شو، د نفتو څاګانو کیندل کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو ګاز لاسته راوړو، یعنی د نفتو څخه مخکې ګاز او بیا ورپسې نفت موږ تاسو ترلاسه کوو، یعنی کله چې موږ تاسو نفت ترلاسه کوو د نفتو څخه مخکې موږ تاسو ګاز ترلاسه کوو، بیا وروسته نفت په ځمکه په لاندنۍ طبقو کې موجود وي او هغه موږ تاسو ترلاسه کولای شو. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو درنو زده کوونکو په هغو ځایونو کې چې هلته طبعي ګازونه زیرمه وي، یعنې د طبعي ګازونو سرچینې موجودې وي، هلته طبعي ګاز د استحلال له مرکزونو څخه د استحلاق او لګښت ځایونه ته په ځانګړي نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کیږي. دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کیږي، یعنی طبعي ګاز د انرژي د تولید یو له مهمو او ښو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې له هغو څخه یو مهمه او ارزشمنی صنعتي او اقتصادي ماده په توګه سره کار اخیستل کیږي، کوم چې زموږ ستاسو ورځنی فعالیتونه په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دي. نو له همدې کبله څخه موږ تاسو ویلی شو چې په ټول نړۍ کې له هغو څخه استفاده ورځ په ورځ په چټکۍ سره مخ پر زیاتېدو روانه ده او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې له طبعي ګاز څخه استفاده کوي. نن ورځ طبعي ګاز درنو زده کوونکو یو حیاتي ماده ده، یعنی د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې نه یوازې دا چې انرژي د تولید لپاره بلکې د تودوخې، رڼا او پخلي لپاره هم ورڅخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د ګازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کیږي. موږ تاسو ویلی شو چې د ګازونو مهم طبعي مرکزونه چې دي هغه په خپله د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمنستان کې پیدا کیږي، چې زموږ ګران هیواد افغانستان هم یو له دغو مهمو تولید کوونکو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ که درمو زده کوونکو روسیه هغه لومړنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د طبعي ګازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیسته ده او دغه هیواد د طبعي ګازونو نو لوی سیرمې د والقا د سین شاوخوا د سارات توپ او مسکوف کې دي چې روسیه د ټولې نړۍ په سلو کې درجېش طبعي ګازونه لري. د دې ترڅنګ که درمو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا طبعي ګازونه مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د نفتو لویو تولید کوونکي او مصرف کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو زده کوونکو په کاناډا کې د طبعي ګازونو نل یا لینک د البرتا یعنی د کاناډا د لویدیز او شاوخوا برخو څخه چې هغه سیمو ته غوزول شوی دي یا هم رسیدل شوی دي چې هلته قارو څخه اخیستل کیږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسي. د دې تر څنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولیا د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو له دې عمل څخه بیا هم چنه تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لیرې دي او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادرېږي، یعنی کم اندازه چې دي بهر بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي او پاتې نورو څخه د هیواد په دننه کې د نفتو د زیرمو د فشار د تولید لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او د استفادې وړ دي. همچنان درنو زده کوونکو، په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د تلوز یا هم د بروت شارونو ته لیږدول کیږي او د هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هیواد د جنوب لویدیز یا هم لاق په سیمه کې تولیدیږي او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سرفار د لوړ تودوخې لري چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لیږدولو ځواک نه لري. د دې تر څنګ قدر منو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی شو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لیږدول کیږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او آلمان له لارې لویدیځ اروپا ته لیږدول شوی دی چې د دې تر څنګ له دغو هیوادونو څخه په تیرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي او البته تر اوسه پورې اروپایي هیوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري چې له دې پرته د نورو ټولو هیوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل هم لینک ورڅخه تیریږي. نو موږ ویلی شو چې دغه په اخرنی کلونو کې یو شمېر آسیایي او نور اړید شوي هیوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هیوادونو ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي دي چې طبیعي ګاز په لینکونو په نل هم لینکونو کې هم ورته صادرېږي او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زموږ او ستاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري، نه یوازې دا چې زموږ او ستاسو د کورونو په تبدیل کې د پخلي په پخولو کې کیمیاوي تعاملاتو په سر ته رسول کې، بلکې د دې تر څنګ زموږ او ستاسو د هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو، نن ورځ موږ او تاسو په لوست کې په نړۍ کې د نفت په پیژندل او هم چنان د ګازونو یا هم طبیعي ګازونو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو پوسی واوسیږئ او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده کې درې سپارونه دي. لومړی سوال نفت څه شی دی، دویم سوال نفت د څه شي د څه شي څخه منځته راځي، درېیم سوال طبیعي ګاز څه شی دی. نو نه قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت، الله پامان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات می قبول کی قدر منو غلالی زکون کو زبر شنا غفار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف واس مه مدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پر لسم لوستم. هله د تاسو ټول قدر منو غلالی زکون کی برات رو غچور صحت مند او سیری او صحت مې بم پتن می نو زکون کو د چیز مر تاسو د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پر لسم لوست دی. نو هله د تاسو ټول بد تیری ورز لستنه په پراو د هیک او سل ذکر او سیج امنن ورز لوست پر مرکی او چمتو والی ولري. قدر منو زکون کو د تر په سیری او به هم یادونه کوم مخله دین چې زاستاس تنن ورځې لوست بل کنت تاسو ټول قدر منځ کوون کې باید له خپل زنه سره خپل کتابچه او قلمونه ولري. تاسو وکولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچه کې له زنه سره نوٹ کړئ. قدر منو ګل علي زکون کو، نن ورځ ورځ پر لسم لوست کې موږ تاسو باید د ویل بیل ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو. نو هله د تاسو ټول قدر منځ کوون کې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو زکون کو، د لوست په پیل په ژبو کې به لومړی موږ تاسو انګلیسي ژبو پیژنو او د هغه په حق له معلومات ترلاسه کړو او هم چنان په دې په وګورو چې انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې په زیاته کچه سره مرواج ده. نو درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو، انګلیسي ژبه یو له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. یا هم په انګلیش لنګویج کې موږ تاسو ته ورته انټرنیشنل لنګویج ورته ویلی شو، چې دغه ژبه پخپله د انګولا ساکسون د استمراري دورې څخه د فرانسې د نورماندي خلکو تر پته پورې، یعنی له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پورې په انګلینډ کې له ډیرو پخوانیو مروجو ژبو له جملو څخه شمېرل کېدله، چې دغه ژبه پخپله انګلیسي ژبه وه. همدارنګه درنو زده کوونکو، دغه ژبه چې ده پخپله د انګلیسي ژبې او فرانسوي ژبې له ترکیب څخه یو بله ژبه چې ده هغه پخپله د سوچه انګلیسي ژبې په نوم سره منځته راغله ده، چې له همدې عمله څخه ژبه له توتایي پخواني انګلیس یا هم لاتیني او فرانسوي ژبو څخه مرقبه یا هم جوړه شوې ده. یعنی موږ ویلی شو چې دغه ژبه پخپله د سوچه توتایي ژبو چې ډېره مشکله او له څو لهجو څخه مرقبه وه، نو د نورماندي په واسطه سره د انګلینډ له پټن څخه وروسته فرانسوي ژبه هم مروج سوله، چې په 1250 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبو په انګلینډ کې خبرې کولې، چې وروسته د هغه څخه د دې دوو ژبو له یو ځای کېدو څخه یوه بله ژبه چې د انګلیسي ژبې په نامه سره یادېږي منځته راغلله، چې د دغې ژبې اصلي منشا چې وه توتایي وه، چې لاتیني او فرانسوي ژبې یې یعنې نورماندي څخه مرقبه وه، چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیاتو او صرفه او نحوې له جوړښت له مخې څخه په بشپړ ډول سره توتایي ژبې له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، هم له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د هغه خلک چې مورنۍ ژبه یې انګلیسي ده، په نړۍ کې یې شمېر 310 میلیونه تنو ته رسېږي، چې د نړۍ 1.5 میلیونه نور نفوسو لپاره دویمه ارتباطي ژبې په توګه سره پېژندل شوې ده. همدارنګه انګلیسي د برتانیې په پخواني 90 مستعارو هېوادونو کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیستې ده، د هېواد اصلي ژبو یې هم ډېر انکشاف نه دی کړی، خو انګلیسي ژبه د لومړنۍ رسمي ژبې په توګه سره مني، او په ځینو هېوادونو کې د دویمې رسمي ژبې په توګه سره منل شوې ده. نو موږ ویلی شو چې د انګلیسي ژبې زده کړه د یو نړیوالې ژبې په توګه سره د نړۍ د تفاهمو سربېره په جغرافیا او نورو علومو کې د معلوماتي متبرو مخزونو په توګه سره موږ تاسو کولی شو د دې څخه استفاده وکړو، لکه په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل، د کتابونو او مجلو لوستل، همدارنګه د انګلیسي ژبې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو د دوی ټولو په واسطه سره معلومات لاسته راوړو. د دې تر څنګ که درمونه وګلري زده کوونکو، د لوست په بله برخه کې موږ تاسو ته ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړي دي، چې تاسو کولی شئ په کتاب کې د 1300 صفحې یو جدول ووینئ. په دغه جدول کې هغه هېوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوې ده یا هم په رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کوي، له انګلستانه پرته 90 هېوادونه په کې رسمي ژبې لري، چې د دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولی شئ مکمل معلومات لاسته راوړئ. درنو زده کوونکو، د امریکا په لویه وچه کې تقریبا 14 هېوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د افریقا په لویه وچه کې 9 هېوادونه دي، او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هېوادونه دي، او په اوکانیسیا کې په خپله 13 هېوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي، او په آسیا لویه وچه کې یوازې د سنګاپور هېواد دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې دغه جدول په ښه او دقیق توګه سره له خپلو ځانونو سره مطالعه کړئ او په هکله یې معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ او تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو لاتیني ژبه یعنې فرانسوي، اسپانیایي او پرتګالي ژبه وپېژنو، چې دغه ژبه په خپله د رومي ژبې یا هم ایټالویانو پخوانۍ ژبه د اندو اروپایي ژبو د کورنۍ له ډلې څخه ده، چې د پخواني روم د امپراتور په ځینو سیمو کې په دغو ژبو باندې خبرې کولې، چې په لویدیځه اروپا کې ورو ورو په قراره قراره شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل شول، لکه اسپانیایي، پرتګالي او فرانسوي، او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبو د په توګه سره یادولی شو. چې همدارنګه د دې یو ښه مثال چې موږ تاسو ته کولی شو، درنو زده کوونکو، د هغو له جملو څخه د رومانیانو پخواني آثار له میلاد څخه مخکې په شپږمې پېړۍ پورې اړه درلودله، خو د لاتین ادبیاتو په دریمی پیړی په پیل کې پیل شول چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبې د ژوندیو ژبو له ډلې څخه یې وشمېرل شولې چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي ویونکو له حوزو څخه د باندې رواج ومونده او پراخ ګرامر لري چې اسپانیا، پرتګال او فرانسه هغه هیوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو وروسته یې وکولی شوی چې په امریکا، افریقا او آسیا او اوکیانوسیه کې لوی وچې کې مستعمرې لاسته راوړي او په هغو سیمو کې چې خپل کلتور دود هم مرواج کړي او د هغو باندې خپل دود او کلتور هم ومني چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کېږي چې د اروپا د استمرار لاندې هیوادونه د څو پیړیو ملکو په پای کې د مسار شوو هیوادونو محلي او سیمه ایزې ژبو وده ونه کړله. نو سره له دې چې خپلواکي هیوادونه هم نه دي، خو د پخواني استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هیواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده، لکه فرانسوي ژبه چې ده په خپله د نړۍ په شپږو هیوادونو کې، اسپانوي ژبه د نړۍ د نولسو هیوادونو کې، او پرتګالي ژبه چې ده په خپله په نړۍ کې په شپږو هیوادونو کې د رسمي او لومړني ژبو په توګه سره پیژندل شوې دي. نو موږ ویلی شو دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کېږي. همدارنګه درنو دوستو کوونکو، د دې ترڅنګ تاسو په یو سل یو پنځلسم صفحه کې کولای شئ چې د لاتیني ژبې ځینې څانګې وپېژنئ او د دې اصلي ټاپو ځایونو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. یعنې د لاتیني ژبې څانګې چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه بهر په نورو هیوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوي دي، دغه معلومات به تاسو د دې جدول له مخې څخه لاسته راوړئ چې په دې کې تاسو ته هیوادونه په نښه کړي دي او د هیوادونو تر څنګ تاسو ته لویه وچه په نښه کړئ. یعنې پرتګالي ژبه په کومو هیوادونو کې او په کومو لویو وچو کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ اسپانوي ژبه په کومو هیوادونو کې او کومو لویو وچو کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ فرانسوي ژبه کوم هیوادونه او کومو لویو وچو کې موقعیت لري، دا ټول تاسو ته په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپلو ځانو سره مطالعه کړئ او په هکله به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپېژنو، جرمني یا هم آلماني ژبه وپېژنو. درنو زده کوونکو، د ویکیپیډیا له میلاد څخه مخکې د لومړنۍ زرنې کلنۍ په منځنۍ برخه کې د آلمان په شمال کې د سکندیناوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کوه چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده چې د انګولو د ساکسون ژبه لکه آلماني، هایلینډ او انګلیسي اسلینډ، همدارنګه د خلکو ژبه چې ده د سکندیناوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګوتیک ژبه چې ده احتوا کوي. نو د ګوتیک د ژبې اثار د میلاد څلورمې پیړۍ را په دې خوا موجود دي او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، جرمني ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوې ده چې لومړنۍ لهجه یې په خپلو د لوړو سیمو جرمني ژبه ده چې په جنوبي برخه کې پرې خلک خبرې کوي او د جرمني ژبې رسمي ادبیاتو موږ او تاسو ته جوړ کړی دي. د دې ترڅنګ د هواریو سیمو جرمني ژبه ده چې د هیواد په شمالي جلګو کې پراخې خبرې ورباندې کېږي او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوي دي چې آلماني ژبه د آلمان د هیواد سربیره د اتریش، لختین، شتین او سویس چې آلمانی، فرانسوي او ایټالوي رسمي ژبې دي. نو په دغو ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک ورباندې خبرې کوي چې د دې ترڅنګ د لوګزمبورګ 80% خلک چې د هایلینډ یو شمېر خلک په آلماني ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یوه څانګه ده چې د انګولو ساکسون یعنی د قبیلې د خلکو په واسطه سره د شپږمې میلادي پیړۍ د انګلستان ته یوړل شول او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډه شول چې د انګلستان خلک د ایرلند د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه که درمونه زده کوونکو، په کتاب کې یو سلو پنځه پنځوسمه صفحه کې موږ تاسو ته جدول راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه موږ تاسو د اندوا او اروپایي کورنۍ ژبې په اسانه توګه سره پیژندلی شو. نو تاسو ټول که درمونه زده کوونکي به د کتاب یو سلو پنځه پنځوسمې صفحې ته ولاړ شئ او د دغو ژبو په هکله به معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست رسنۍ برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د چینایي، جاپاني او اندونیزیایي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو چینایي ژبه پیژنو چې چینایي د مادرین ژبه لکه د ویتنامي یا هم انامي، د تبتی، تایلند یا هم ماینورامي یا هم برماني ژبو څخه د د ژبونې د اصلاح له مخې څخه د یو هیجاني ژبه ده چې ډېره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري، چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده، چې د کلماتو صرف یې ډېر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلې دي. چینایي ژبه د ډېرو پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې ژبې الفبا توري هم الفبا حروف چې دي 300 توري لري، چې د معاصرو ده او همدارنګه د 100 فرعي نشي هم لري، چې دغه پر اینو شو په واسطه سره دغه چینایي ژبه زده کېدای شي. نو له همدې عمله څخه د هغې زده کړه چې د انسانانو لپاره ډېره ستونزمنه ده او هر څوک نشي کولی چې چینایي ژبه زده کړي، او د اولس د بې سوادۍ سبب هم ګرځېدل ده. چې له همدې عمله څخه د هغې د اسانولو لپاره هڅې سرته رسول شوي دي ترڅو دغه ژبه اسانه کړي. نو د دې ژبې ویونکي په خپلو منځو کې نژادي او توکمیزې اړیکې لري، چې یو شمېر د دې له مخې څخه د آسیا د لویې وچې نیم نفوس یې جوړ کړی دی، او د نفوسو حایت آسیا په ختیځ کې موقعیت لري. په سو سیلابي ژبې ډلې چې دي په کوریا کې موجود دي، جاپانیان دي او همدارنګه سایبریا د خلکو زیاته برخه چې د منځنۍ آسیا او د روایتي او هند ژبې بیلابیلې ژبې پکې شامل دي، چې په دې ژبني ډله کې د مختارې او رستاړې ډېر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دغه څخه استفاده کیږي. نو د دې تر څنګ موږ ویلی سو هغه ژبې چې د نرمښت منونکي دي، نو د جلا عنوانونو تر سرلیک لاندې مخکې موږ تاسو معرفي کړلې او د هغو په هکله مو نو درنو زده کوونکو د روس په دې برخه کې بل هم اندونیزیایي ژبه موږ تاسو پیژنو، چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې څخه بیله شوې ده، او اندونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده، چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوله، او د وخت په تېرېدو سره د عربي، چینایي، هایلندي، پرتګالي او سانسکریتي، تاملي، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي، چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال یې تقریبا د هایلندي ژبې چې 1000 کلمې پکې موجودې دي په اندونیزیایي ژبه کې. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د آسیا د لویې وچې ژبې وپیژنو او د هغو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د نړۍ د بیلابیلو ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کورنۍ دنده ولرو، چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سپنن لري. هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، ستاسو د خوښي ژبه کومه ژبه ده؟ هغې ژبې نوم به ولیکي او په هکله به معلومات ولیکي چې ولې دا ژبه خوښوي. دویم سوال، د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات ووایاست. درېیم سوال، انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې کارول کیږي؟ نور نو قدرمنه وګړي زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دی چې اوس مو زده کړي واوسئ او پیسې پوسي واوسئ. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، تعالی په امان شه، وخت ولرئ.
د ازادي ملما
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل په هنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل ملما ده، زبی شفق. له دوی به وورو شفق سپ د حقوق په انځته سه تاسو کا میو کېدلې دا رښتا مو په خپل خوشا کړي واو کنه د نمبرو په اساس سر تراخلې. ډیر مننه
شبر صاحب، سلامونه درنه ټول اوریدونکو ته او تاسو ته. زما معمولا لډیر کچوالی څخه د حقوق او سیاسي علوم سره جوړه و، چې کله د کانکور امتحان ورکي نو دا رښتیا مې خپل خوښه باندې انتخاب. البته ما دوه انتخاب کړیو. لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علوم، او دوهم انتخاب په سهمیه کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپل نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پنځه تور.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوي او لیکوالي مو کوله، څنګه زرمونه غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ولا دا خبره به خې درسته ده، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، زما له لوی سره د ازاد مطالعې سره جوړه ولا. کوم حال چې مثال یا عمر ډیر کامل ما به ځینې مجلې لوستلې چې په هغه وختو کې زموږ په کلي کې چې زه کله د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم، زموږ په کلي کې یو څو کلیوال و، هغوی په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو، نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې. د علوم اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي موادو پکښې خپرېده، دغه راز د مینې په نوم یوه مجله وله، ادبي و فرهنګي موادو پکښې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د آزادې مطالعې سره زما دغه رئیسي جوړه شوله، بیا مې ځینو مشاعرو پروګرامونو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړو چې ادبیات باید مسلکي ونه لولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستله، یعنې په ادبیاتو کې مطالعه کوله، یا مې د شاعرانو سره په مجلسو یا پروګرامونو کې برخه اخیستله، یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله، نو سیاسي علوم مې په دې خاطر انتخاب کړو چې ما خوښېده او ادبیات د ذوق خبره شوله. ما په څنګ کې په ادبیاتو ورسره فعالم، اوس فعلا هم په ادبیاتو کې اخته یم، ادبیاتو کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم، او حقوق بیا مسلکي لولم.
تاسو ویل چې ستاسو کلي ته به مجلې درتلې، خو دا مو راته ونه ویل ستاسو کلی چیرته دی؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ یم. تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یو کلی کې هلته ونړۍ ته راغلم، او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نمبر ورکړو، نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې. هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لو، ما تقریبا اتم و نهم و لسم و او یولسم صف نه هاته دلې ولوستله، په کابل کې مې دلې وویل، بیا وروسته بیرته زابل ته ولاړم. او کله چې را فارغېدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم.
کله چې کابل ته راتلې، هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مو نه درلود؟ ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دري ژبه دي.
زما د ژوند د ټولو ترکو خاطرونو څخه به واهم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم. زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په پیسې باندې چې هغه وخت کې کاروبار درلود، یو زه مسافر وم، پر ډېر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې د یوې ترافیک سیمې څخه، د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغسې یو برنپسه ښار ته راځي، نو دغه ماحول سره نابلد دی، د خلکو سره نابلد دی. نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته ورسېدم، دا یوه خصوصي ښوونځی و، پښتو یې درلوده خو دری ډېره وه. نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېدی چې تاسو باید یونیفارم واغوندي مهال چې زده کوونکي راځي. نو زه په سیم کې وم، دا سپینه کناری خولۍ مې په سر وله. معمولا هغه د خپل ولایت و کلي کلچر و فرهنګ مې ساتي. یو استاد راغی، دغه زما سپینه خولۍ یې داسې راواخیستله. زه د پای له خوا څخه تقریبا څلورم میز باندې ناست وم، یو بل ځوان ما سره ولو، البته په هغه وخت کې خو موږ ډېر کشران ولو، هغه د هلمند و، یعنې د جنوب زون څخه په دغه سیمه کې موږ یو، زه یو، هغه ځوان. دا خولۍ داسې پر میز باندې وویشتله، یعنې په عین حال کې ما ته دا را وښودل چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې. ما ورته وویل، استاد ما دا څنګه ده، زما خولۍ دې ولې داسې درته وویشت؟ نو ده داسې په غوسه راته وویل، وایي بل ځل دا خولۍ دلته ما په سر کړو، د ټولو ماشومانو خولۍ نه دي په سر، او ستا پر سر ده، دا مکتب ده، دا رسمي ځای، ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې. ما دا خو زموږ فرهنګ ده، زموږ کلچر. نو ده راته وویل چې د خپل فرهنګ کلچر دې بیا ورې ساته.
که چېرته راشو لیکوالي ته، شفق صاحب تاسو تر اوسه پورې څه لیکلي دي؟
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه، تاریخ مې یو ډول په داستاني شکل باندې لوستی، ځینې ناولونه به مې لوستله، بیا مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړي. خو اساس ته مې تاریخ لوستی، بیا د افغان لیکوالانو، د پوهاند حسن کاکړ، دغه راز د حبیبي صاحب، د میرغلام احمد غبار، د ځینو نورو، علي احمد کیزاد، د ځینو نورو افغان ورشینو تحقیقي مواد او څېړنې کتابونه ما ولوستله. تاسو خورس ما تاریخ کې چړنې را شروع کړلې، تر دې مرحله پرې مې ګڼ شمېر تاریخي مضامین لیکلي په یو پاڼه کې خپره شوي دي. البته په کامې پاڼه کې، په دعوت پاڼه کې ځینې تحقیقي مواد دي. زه خورس بیا هڅه کوم چې دغه لړۍ نور هم وغځو، او راتلونکي کې چاپي اثارو ته مې اراده لرم په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وئ، هلته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته، هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي؟
ډېری لږوي، ډېری لږوي. هغه حالات په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای، هغه څه نه ولې، یعنې څنګه چې په کار وله غونډې هغه څه نه کېدلې. ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته، ځینې وخت به مې انانسري کوله، چونکې زما د دغه ټولنیزو مسایلو سره ډېره جوړه ولا ده، ادبي غونډو سره، د مجلسونو سره، د پروګرامونو سره، خاص ډول بیا د ادبي پروګرامونو سره. نو د مکتب په پروګرامو کې به مې برخه اخیسته، یا چې به راغاتلو د انګلیسي د کورسو په وخت کورسونه ډېر ول، هغوی کې به مې برخه اخیسته. بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پالله، یعنې شعر شاعري به هم پکښې وله، یا به م شعر پکښې وه، یا به م غزل پکښې ویله. د هغه څخه وروسته بیا زه یوې محلي راډیو ته ولاړم، اوس هم خپرونې ورته استوم، معلوماتي خپرونې البته د سرغار په نوم. په هغه راډیو کې چې ما کار رافیل کوي، نو هلته مې یوه خپرونه درلوده د تاریخ نړۍ په نوم خپرونه، هغه اوس هم البته شته. د هغه څخه وروسته بیا یو بهیر موږ رافیل کوي د سرغار په نوم، دغه بهیر بنسټ هم موږ کښې شوی. نو بیا مې چندانې په غونډو کې برخه نه ده اخیستې، خو اوس هم هلته چندانې غونډې نشته، البته کندهار کې مخکې وې.
د آزادي میلمه مو زبې شفق دی، کابل پوهنتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی، هم لیکوالي کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او هغه برخه کې کار کوي. د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولی شي چې دغه راډیو سره همکاري کوي؟ سختي په څه کې ده او اساني په څه؟
ژورنالیزم شوالی دا دی شبر صاحب چې ژورنالیزم کې هغه انسان جوړیږي، او معمولا ټولنې خلکو پیغام پسې ډولېدلی شي. او سختوالی دا دی چې ستړیا ډېره لري، فاشلې سرګردانۍ لري. د مثال په ډول کوي، څوک یو ځای څخه راپور کوي، ستړیا لري. او دغه زما برخه چې بیا ده، زه کله چې یو خپرونه اماده کوم، لومړی تحقیق ورته کوم، له بېلابېلو سرچینو څخه معلومات اخلم، له هغه څخه وروسته ځان سره تکراروم، بیا چمتو کوم او بیا خپرونه ورباندې جوړوم. نو سرګردانۍ او ستړیا ډېره لري، خو په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسؤلیت هم دی، ځکه که چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبریال دی وی راډیو یوه کوچنۍ غلطي وکړي، دی تر فشار لاندې کېږي. خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک یې تهدیدوي په یو په بل نامه باندې. نو تر ډېره پورې په دغه مسله کې هغه محتاط والی ډېر اړین دی او ډېر فکر.
شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چاره هم مختوړي، د دې پروژې په اړه کې کدي ازادي رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2012 کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راواخلي، پروسس کړي او د ای آی ماډلونو کې ورکړي. چون پښتو ژبه چې ده، د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده، او په اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي، پکار ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه دې لپاره مؤسسوي ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکړي، تر څو پورې د ای آی ماډلونه د هغو ژبو په خبرو باندې پوه شي، د هغو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوه شي. مثال په ډول موږ ژغونه ورکوو په موزیلا کې، ای آی کې ورکوو، ای آی هغه ژغونه راخلي، پروسس کوي. له دې څخه وروسته بیا ګټه ده پښتو ژبې ته چې موږ متن مثلا ای آی ته ورکوو، د ای آی سیستم کې ورکوو، هغه به په سی ډول غږیږي، او یو که یو غږ ورکوو هغه په سی ډول متن ته راولی شي. دغه راز چپ چپ چې اوس موږ وګورو، چپ چپ چې د پښتنو غوندې تلفظ نشي کولای، یعنی د وردګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دغه راز د لویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجو باندې، یعنی په ټوله کې د پښتو ژبې په بېلابېلو لهجو باندې یو ډول ماشیني دغه کې تلفظ کوي. پر دې څخه وروسته که چیرې په موزیلا کې ژغونه ډېر چې دغه د غږ تونو کوي، سي چې فیچر باندې د پښتنو په لهجه ژغیر ژر ډېر پرې به هغه د پښتنو کمی خبرې شي، هغه هم په صحیح ډول فهمولی شي، ورباندې پوهېدلی شي. نو دا پروژه دې لپاره رامنځته شوې تر څو پورې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوځي، او پښتو د کمپیوټر ژبه شي، پښتو د سیستم ژبه شي، او پښتو په ماشین ته ورداخلی شي، تر څو پورې موږ په راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولی شو ښه تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې، او په پښتو باندې ټکنالوژي او ماشین اوس.
تاسو مثلا یو څورته سبتوي په خپل شخ ورته لولي هم داسې کوي؟
معمولا موزیلات څلور برخه لري، یو د سبت برخه ده، یو د اوریدلو برخه ده، یو د جملو د کتنو برخه ده، البته درې برخه راځي. د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ور داخلو، یعنی لومړی جملې مشترانه، هغه جملې موږ سبتو. د دغه څخه وروسته د والیډیشن یا د اوریدلو برخه د پاره برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح هغه تاییدوو چې مثلا غږیز ککړتیا ون لري سمې تلفظ شوي پر معیاري اصولو برابر وي او که چیرې ناسم وي موږ یې ردوو او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا غږونه چې موږ ثبت کړي دا را اخی د ای ماډلونو کې ورکوي او هلته د ای آی په ماډلونو کې دا د غږ تونو کوي کیږي او د پښتو ژبې د بیلابیلو لهجو څخه په ای آی ته غږونه ورداخلي چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره تمامېدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي د ای آی ماډلونه او دغه راز د چټ جی پی ټي نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوه شي متن پښتو متن په ژغ او پښتو ژغ په متن باندې واړي او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې اسانتیاوې لري ای آی او دغه راز نور انټرنیټ اپلیکیشنونه او ټکنالوژي پښتو به هم د ټکنالوژي له ډګر څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل
دغه ژغونه ستاسو ته ثبتوي. نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده نه ده دا خو ساده کار هم نه ده یا یو تلفظ تاسو کوي جن وختو کې ممکن تاسو تیر وسی په تلفظ کې مثلا دغه وس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل نو فکر نه کوي چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چیرته دقت ونه شي.
بلې وو دقت ډیر مهم دی ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوي هلته عربي ته راځي او پښتو ته راځي اپلیکیشن معمول په پښتو کې باندې تلفظ کې ژوند کېږي. امر کې ویل شبر صاحب درې برخې حالت لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده بیا د سب برخه ده. د سب برخه کې چې کوم حال موږ یو جمله تلفظ کوو سب کوو هغه یو سب بیا پنځه نفر نور دغه کې راځي ته دی کچېره هغه سب یا هغه جمله چې ویل شوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی ول ژغیزه ککړتیا نه درلوده تیز نه و تلفظ شوی او دا غراز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی و هغه سه هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی ول بیا اغه نفر اغه ژغ قیدی په پنځو نفر کې باید درې نفر تایید کړي تر څو پرې چې موزیلا اغه ژغ واخی پروسس کړي او د ای ماډلونو ته خلاص ورکړي. که چېرې په پنځو نفر کې دوه نفر راکړي اغه ژغ او درو نفر تایید کړي هم څه کیږي او که چېرې بیا درو نفر برعکس راکړي او دوه نفر تایید کړي بیا اغه ژغ نشي کیږي. نو موزیلا اغه ژغونه نه اخلي چې مثلا اغه یا ژغیزه کړتیا ولري یا ناسم تلفظ وي نو کیفیت میار او شفافاله په دغه برخه کې ډیر اړین دي. تر دې مهاله پریموز په موزیلا کې تقریبا 307 کار کړی دی او تر فارسی اردو او کوردی او ځینو نورو ژبو مخته یوازې ژبې چې نړیوال دي د مارکیټینګ ژبې دي د تجارت ژبې دي او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي د په هول او را په هول ژبې دي لکه انګلیسي او دغه راز جرمنی او ځینو نورو ژبې هغه لا فات دي. موږ مې واري چې نړیوال ژبو سره سیالي راوخل او سم مختلفي
مثلا تاسو جمله لولې او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي هغه هم محصلین دي داس کسان دي او کنه داس کس څړل کسان له تاسو سره ځي شي په دې موزیلا کامن وایس کې
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی. زموږ سره تقریبا موس د تریر فرید پانتون محصلین راځي د ځوانان راځي اوس د میډیا لاري کمپاین ډیر فراخ کی او حتی اوس په فزیکی ډول غواړو چې د میډیا څخه د کمپاین راو باسو په حضوري او فزیکی ډول باندې د کمپاین په پانتونو کې هم کوم د پانتونو مسلین مر باندې راولو او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې پلار او تاسوولې د تشریح مهاله پرېښه تاثیر کړی. نو په موزیلا کې تر ډیره پوری مسلین او لوستي خلکار کې البته پر ځکرانه راول باندې نو کچیر یو څوک لوستل ونس کولای غو بیا ار دا جمله تایید یا غد جمله غلطواله او سمواله بنور معلومیږي ځکه په جمله کې د پنځه غانو مراتبولم ډیر مهم دي او بیا د بیلابیلو لهجو الوستونکو جمله په شپږ تړيره په دمشه تیزون الوستونکو لري چې جمله په شپږ تړي او د جنوب زون د لهج دي نو د جنوب زون د شپږ پر ځای استوي او د نشټ پر ځای باندې نستوي دا غسونځه محل ته تشریح کیږي چې بعد موزلات پرمیار برابر ژغونه
ور داخلس دغه کوم جمله ستاسو ور داخلوي دغه جمله لکم ځای پیدا کوي څه شی ورته ولې
جمله د برخې لپاره مش خپل خلک لرو د کتابو د ناولو څخه جمله راخو دغه راز ځنی اروپایي کتابونه دغه پښتو جمله راخو هغه مجلات ور داخلو. د مثال په ډول افغانستان څلور دیرش ولایتونه لري. ازادي راډیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پرویښولو کې ډېر مهم رول لري. دغسې ځینې جملې موږ ور داخلو. دا جملې چې موږ ور داخلې کړې بیا یې هغو خلکو ته را اړي چې هغه د سخت برخې کار کوي، هغه یې بیا ثبتوي چې سب چې بیا د اورېدلو په برخه کې خلکو ترالي چې هغه د اورېدلو په برخه کار کوي. یعنې لومړنۍ برخه جملو د ور اضافه کولو برخه ده. موزیلا په خپل سیسټم کې پښتو جملې نه لري، پښتو جملې موږ هم ور اضافه کوو. او دا چاره دې لپاره موږ ده چې موږ محلي پښتو، هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجد مخ ته مثلا مجلس بانار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاروي، هغه جملې موږ خرڅو کړي. AI او د AI ماډلونه هغه سوچا پښتو حزم کې خپل ځان کې داخلي کې پرسو پر بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکو سره AI پوسی سم ځوابونه ورکي او په سی ډول تلفظ ورته وکړي او په سی ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کړو. د ناولونو څخه جملې راپدې د نصر احمد احمدي جن ناولونه موږ بيخي ټول راشولي دي. البته جملې موږ راشولي دي د موزیلا ورکړه لاغت خور سره په مهمه برخه کې د سات برخه ده. هغه جملې د سات برخه کې ولوسم تراړي شي، هغه لوسم چې هغه جملې سات بیا درنه ته دی وایډیشن په برخه تراړي بیا نه ته راځي ته چې لاغت خور سره بیا پروسس کیږي او موزیلا داخلي په سیستم
د موزیلا لا کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راځي روانه ده.
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څرنې په اساس باندې 2019 بلادي څخه ورسره فایل شوی ده.
نه تاسو خپل تاسو خپل له څو وخت راځي کار سره کړی؟
زه راځم په دې ورسره کې د پکتیا په هنتون د اقتصاد پوهنځي خواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه را فایل کړل. چونکه د زموږ ملګری دی، موږ روابط سره لرو، نو زموږ ځوانان څه غوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنه ومنله ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ. د واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل، یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ، پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیا یي برخو باندې متمرکز وکړ او اعلانات مو خپاره کړل. تقریبا د 2-3 میاشتې راکېږي چې موږ څه لګیای.
یو شی چې دا اوس زستا سو خبري اورم کنه، دا تاسو ډیر مهم کار کوي ځکه راتلونکو کې د AI او په نړۍ کې AI ته د وړیر ستر انقلاب سترګ کتل کیږي، چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې څه کوم اختراعات سوي دي، مثلا ک ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې ممکن یو برق بی بل کمپیوټر بی او تر دواړو مهمه AI ټیکنالوژي بی. یعنی AI ډیر مهم شاید ده، لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ځغ باندې څور داخله وي. دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم، مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه، دا که دغه رقم په AI کې داخله سي دا خو بیا کار ستونزمنوي. تاسو فرضاً د پایل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې، دا هم بیا ستونزمنه خبره ده. زه پوهیږم ستاسو هم درس وایست، هم دا کار کوي او په خوشبره ځای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسو او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستئ په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړئ او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپارئ. که څرنګه
دا ډیره مهمه خبره ده، شفافوالی معیار او دغه راز کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکول شي، برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پورې چې ژبپوهان دغه راز د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغې پروسې ته دغې پروژې ته را تشویق کړو، تر څو پرې د دوی نظرونه واورو، اندونه واورو او د مرسته را سره وکړي. او تر ډیره پورې په موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو، ځکه هغه غږونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلي شي، دا کېدای شي راتلونکي کې ستاسې خبره یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا تر اوس مهاله پورې خو هغه زموږ هڅې کمې دي. بریالی ښکاری ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا هېوادونه نه کېدي او پر ادبیاتو برلاست یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته نام ښه مشورې راکوي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای، متاسفانه دونه په سو کوچی موږ درلوده سونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د ډیورنډ د کرښې د هغې غاړې یا د کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چندانې توجه هغو دغې برخې ته نه ده کړې او کاغې خوا ته خلک لګیایي چې مثلا پخواني دیوانونه تازه کوي یا مثال په ډول پر ځینو نورو موادو باندې کار کوي خو دې دغه برخه هم ډېره مهمه ده چې پښتو ژبه نوره ډیجیټل شي. وګوري شبر صاحب په کندهار کې په تېرو څو لسیزو کې البته یوه لسیزه به یاد کړو د پښتو په برخه کې بیخي ډېر مواد خپاره سوله پخواني دیوانونه د شاعرانو چاپ سوله د هغو اشعار راغونډ سوله دغه راز سیمینارونه دایر سوله خو د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې یو کار نه شي ښولی چې پښتو ژبې ته دې مفید تمام سوی پښتو ژبې په ګټه تمام سوی. نو دا یو ښه چانس دی او موږ کوشش کوو چونکې موږ ځوانان یو پر ادبیاتو باندې دونه برلاسي نه یو او د مشرانو لارښوونو دغه راز د هغو نظرونو ته ضرورت او اړتیا لرو تر څو پرې چې دوی سم لارښوونه راته وکړي او موږ وسمې لارې ته سوکړي او په دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په ټوله کې دغه را روان ماشین انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره عیار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څه نسل کې د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وختو کې شبر صاحب لکه څنګه شتاس یادونه وکړه د کرښه هغه غاړه ته البته یوازې لس فیصد پښتو پاتې یعنی نیم فیصد پښتو مخه سوی ده ورکه سوی ده د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي نورو لاملونو تر تاثیر لاندې راغلي ده تر اغیز لاندې راغلي ده د پېښور د کوڅې پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره او چې کوم حالت له پوس کې ځینې انګلیسي مشخ بلا دغه له پوس کې وای وړا غلطي کوي بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای یعنی دا د هغه هوا تاثیرات چې پر پښتو باندې کړی نو دغه لپاره چې پښتو ژبه ماونه سي یا د نور ژبو تر اغیز لاندې رانه سي یا د سیاستونو قرباني نه سي لکه څنګه چې اوس اغیزي ور باندې روان دي دغه لپاره موږ باید کار وکړو ځوان نسل باید کار وکړو
په دې کې شک نه سي ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل ورته ځکه چې لخپل ډېر کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي لیکن په دې کې هم شک نه سکه چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وژور کوي باید ډېر دقت هم وکړي د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کو تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د ارواپوهنې کتابونو ته ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو لژباړې ژباړل شوي دي مثلا یو کتاب په یوه ژبه ژباړل شوی دی هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی یا فارسی ته ژباړل شوی بیا لږه پښتو ته ژباړل کیږي هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي نو په دې برخه کې کچرته تاسو د خلکو مشورې واخلئ سي هغه ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې سلغه جمله انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوی کتابونه نو هم به کارونه نور مخېسمن شي او هم به چارې نور به تر شي کثرنګ شفق سي
جره مننه استاد خبرې پر ځای دي شبر صاحب موږ کوشش کوو چې سچا جمله راوخو او ای آی ته په لاس ورکې مجلات ور داخله کو دغه د اروپوهنې ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کړو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې یا ځینې نور دغه کتابونه چې بیخي ویناوي وي یا بل لارښوونې ولې ځکه نور کتابونه خو معمولا ماته نه ګډوډي هغه جمله چې زموږ په کاري چې مجلات ورکو هغه ډېر په سختۍ پکې انتخابېږي او د مشرانو خبره تاسو وکولې چې موږ لارښوونه کوي موږ لګیاي او سم تاسو کوو او دا موږ غوښتنه ده چې مشران دې برخې ته توجه وکړي او د موزیلا کمارزشت پروسه هم پروژه ونه بولی توجه ورته وکړي زموږ سره همکاري وکړي دغه برخه کې موږ د پانتون استادانو دغه راجه پوهانو موږ ډېر مشران لرو خارج میشتي دغه راز وطن کې میشتي دغه لارښوونه په ډېر ضرورت لري تر څو پرې شي سچا پښتو هغه پښتو چې د نور ژبو د اغېزو څخه خوندي یا هم د تلفظ په برخه کې په نورو برخو کې د ویلو په برخه کې کورای هغه باید ای آی ته فلاس ورک تر څو په شراتونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او وینکو سره ای آی او چټ جی پی ټی او دا راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډیره مننه زموږ پلانه مو منله او په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته.
ستاسو هم ډیره مننه. سلامات اوسئ. د بلنې د راکولو په مناسبت کور مو ده. شفق شه.